په دې پروګرام کې په دې اړه وری چې ولې په مجموع کې په نړۍ کې او په ځانګړې توګه په افغانستان کې هغه ماشومان چې لا 15 کلنۍ ته نه وي رسیدلي د دغه ماشومان مړینه ولې ډیره ده او ولې بیا په ژمي کې کله چې هوا سړیږي دغه مړینې ډیریږي کومې ناروغۍ او کوم غلط یا ناسم کارونه د دې سبب کیږي چې د ماشومان د مرګ سبب شي. نړیوال روغتیایي سازمان وایي چې هر کال شاوخوا 40 میلیونه ماشومان په نړۍ کې مري او په دې کې اکثرا هغه ماشومان دي چې لا 15 کلنۍ ته عمر نه وی رسیدلې. د دغه سازمان د وینا له مخې کومنګ دغه مړینې په درې برخو وویشو، نو دوه برخې هغه حالات دي چې مخنیوي کېدې شي. په دې پروګرام کې به په همدې برخه باندې ډېر خبرې کوو چې څه ډول مخنیوي کېدې شي. په افغانستان دوهم هیواد دی په نړۍ کې چې پکې د ماشومان مړینه ډیره زیاته ده. تر هغې مخکې د لست په سر کې سیریلیون راځي چې د لویدیځې افریقا یو هیواد دی چې البته شمالي خواته غانا پرته ده، چې هغې کې هم ډېر روغتیایي مشکلات دي او البته په دغه مسایل چې یادیږي علتونه یې هغه ناروغۍ چې یادیږي ټول تقریبا په افغانستان کې معمولی دي، لکه د تنفسي سیستم ناروغۍ، اسهالات، همداشان ملاریا، شر او د ماشومان خوارز زواکیه، مال نټریشن یا نه پیغم سوې تغذیه چې ورته وي، دغه ټول د دې سبب کیږي چې د ماشومان د مړینې سبب شي. البته په ځنګړي توګه په افغانستان کې وورو چې علتونه یې څه دي او کم ناروغي او کم حالات ډیر د دې سبب کیږي چې د ماشومان د مړینې سبب شي. البته اوریدونکو د ستونی او د غوګونو د بیلابیل ناروغي په حق له هم بیلابیل پروګرامونو کې پوښتنه کړې دي. متخصص ډاکټر سیبان راغلی دی استډیو ته. البته ډاکټر سیب شریف سیلانه فعلاً استډیو ته راغلی دی، د صحت طفل اندرا ګاندی د روغتون ډاکټر دی چې همدغه د غوک ستونی او پوزې متخصص ډاکټر دی، او همداشان ډاکټر سیب نور الحق یوسف زه هم هیله من یو چې راشي او ستاسو پوښتنو ته ځواب وي. ډاکټر سیب سیلانه ښه راغلی.
خوشحاله اوسئ، زم په خپل ور سره تاسو د تاسو درنو اوریدونکو ته احترام او تقدیم
خاطر سي تر سوچي ډاکټر سیب یوسف زیر عزیز تاسو نو پوښتنه پیل کوي، اجازه خدا
مېرمنس.
ډاکټر سیب دمه خاطر دی چې اوریدونکو تاسو نو پوښتنه یو کې، البته په تیرو پروګرامونو کې یو پوښتنه هم دا مطرح کیده چې اوریدونکو پوښتنه کړې و او هم همدا سې لیک کې هم همدا پوښتنه مطرح شوی و چې ولې په دغه ژمي کې چې ماشومان ریزش کوي بیا غین روسته دغه دستونی تکلیفونه ډیر دوامدار پاتې کیږي. په دې بل ګروسته خبري وکي تاسو حتمان په دې باندې چې علت څه دی او د تنسل مسله به وي چې ځین خلک فکر کوي چې دا یو اضافي غونټه شې دی او حتمان باید لري شي. په دې بده پروګرام په لړ کې تاسو تبصره وکي. خو اوس دی ډاکټر په توګه ځکه موضوع مونږ هم دې زین راوغسته چې ولې د 15 کلنۍ نه کم عمر ماشومان ډیر زیات مریضین علتونه چې په نړیواله سطح ویل کې دي لور راپورونو کې ماغه ویل تاسو دی افغانستان په سطح راته وایي چې کومه ناروغي د دې سبب کیږي په افغانستان کې چې دغه ماشومان ډیر د مرګ د خطر سره مخامخ شي.
په کله چې هغه فصلو د کال کې هوا یخیږي او هو طبي مقاومت افغاني ماشومان ټیټ ده، ځکه چې د اقتصادي وضع د کورنۍ درسته نه ده، دوی ته په اصطلاح کومه ستاندرد غذا سي لازمه ده غوړ ته نسی برابر وي، نو ځکه دوی مقاومت ټیټ وي. بل هغه کومه نارمل فاصله سي مایندې په وخت برداري کې باید مراد کی هغه په درست شکل سره نه مراتېږي، مثلا کال په کال دوی بل مېروبني
دغه خبره وبخې چې تاسو پاندې باندې راتلې. خو زه غواړم چې میخي په ځانګړي توګه پښتنو کوم چې دغه ماشومان چې وي هغه مایندې چې وي زرزر ماشومان راوړي، دوی ماشومان ډیر زیات په خطر کې وي، مور او هم ماشوم. تاسو دی یو ډاکټر په توګه، بیا د ماشومانو دی یو ډاکټر په توګه، څومره فاصله سمه بولی چې وکولی شي یو ماشوم ختغزیه شي او صحتمند وي چې به مور د دې توان پیدا کړي چې بل ماشوم راوړي؟ دی یو ډاکټر په توګه باندې څومره وخت څومره فاصله وایي؟
حد اقل یو ماشوم تر بل ماشوم باید درې کال باید غوړي وقفه ولري. سه ام مور آماده دی شي سه بل حمل تا یا فیصله وجود آماده شي اول بل خونه کوم مشوم سه تولد سوی دغه په درست شکل سره تغذی شي او عمر تر هغه سرحد ورسیږي سه نور غلی محیطی مثلا ناوړه غیز او مثلا ناروغیانی دی غو مقابل کې مقاومت پیدا کی.
خاصه ایده یو خدای مسائل تاسو ویل چې یو د زرزر ماشومانو دنیا تر وړل او د اقتصادي مشکلات هم یاد کړل. تاسو په دغه روختون کې چې هر ورځ متاسفانه مونږ ونه شو کولای چې یو سم ارقام پیدا کو ورستنی د 2009 میلادي کال چې څومره مړینې زیات شي وي یا کمی شي وي په هر صورت ویل کېږي چې د تیرو کلونو په تناسب مثلا د 2009 په تناسب په عمومي توګه په ډیرو هیوادونو کې دغه د ماشومانو د مړینې تعداد کم شوی دی د 15 کلونو او په افغانستان کې هم زیاتې اشاره ورته شته. لکه په مشخصه توګه زغورم تاسو نه پښتنه کوم تاسو روختون کې یو په ځنګړی توګه د روختون د چلته ډیر زیات ماشومان راځي. تاسو څنګه څه فکر کوئ چې په ځنګړی توګه کم علتونه دي هغه ډیر هغه برجسته علت چې مثلا تاسو روختون کې ګوري چې دغه وجنه ماشومان مري؟
اول خو هغه ناقص تداوی ده چې مخیل دین سه د ماشوم ناروغي په اصطلاح تشخیص او مربوطه متخصص په دغه د درملې په حق په اصطلاح تصمیم ونیسي. لری اتروفو کې یو څوک دواخانه لري هغه کې د خپل معلم وسی، اما دوی بدل دین سه هغه مرض تشخیص ناروغانو ته دوا ورکي هغه نه تناسي د ناروغ ناروغي تداوی کولای نشي. لبل خونه کوم ناروغي باندې سیغه مصاب ده مقابل کې مقاومت پیدا کی یا ولات زندګه شید سه ناقص تداوی ورته اجرا کیږي. دو ملت بدبختانه دی مگه کورنۍ خصوصا سی پاتروفو کې ژوند کې دوی کوم مریض کور کې لري نو وخت روختونو ته رسیدي په خپل وخت کې سی درست شکل سره دی غته دوی امکان پذیره وي په وخت کې نه رسی کله سی ناروغي ډیر وخیم سی حالت نهایت خراب شي دوی به لغنه ورسته انتقالي. نور علتونه ما لکه په شروع کې ما تاسو ته عرض وکړل مغه خراب اقتصادي وضعیت لبل خونه هغه طرز ژوند کولو چون د ژمی په موسم کې معمولا اقتصادي کورونې خرابي یو خونه یو کوټه دوی ته دوی مال ته بخاري وي نو ټول اعزاب دي کورونې امغوي کوټي ته په اصطلاح راټولېږي. دلته هغه کومه تهویه سي دغه کوټي لپاره ضروری ده هغه نه تامینېږي نو یو دپه او ناصاف هوا په داخل د اتاق کې تولیدېږي د خپل زمينه مساعده دي هغه کوم ناروغي سي د ژمي په موسم کې منځ راځي د ته زمينه مساعده.
ها ډاکټر سي شریف یو خبره ما غوښتل تاسو کوم چې تاسو خو د پزنګړې توګه د ستوني ډاکټر یې د غواک په ګوشه ګلو چې ورته وایي دغه تاسو د پخپل سره تداوی خبره وکړه په افغانستان کې دا ډیره عامه ده چې د ماشوم ستونی خوږشي مثلا تکلیف لري نو بیا زر خلک ورته د بخانې نه لاړ شي بیلابیل شربتونه دي دواګانې دي او که په نومې څوک پوهیږي که نه پوهیږي وایي دا د میکروب ضد شربت راکړه. دغه باندې که تاسو فقط د یو ټلیفون نه وروسته چې واورېدونکي خبرې کوي زه غواړم په دغه باندې تاسو په ځانګړې توګه خبرې وکړئ چې دغه څومره د ماشوم ژوند ته خطر پېښولی شي او دا موضوع تاسو څومره دی یو ډاکټر په توګه تاسو دې ته په کوم سترګه ګوري؟ فقط هم دغه موضوع تاسو پیاد ولري باوري په نوم اوریدونکو په ټلیفون کې لرو. بلې مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده.
نو هیله ده هلمند د خپل نیکی هیلې السلام علیکم ازادي رادیو ټول کارکونکو ته او تاسو ته او د ازادي رادیو مهرمان ډاکټر صاحب خپل نیکی هیلې السلام
علیکم. وعلیکم السلام مهرباني وکړه.
د دوه سوال درم او صحه ده چې د فهمن کی اکثریت ډیر ماشومان چې هغه د وجود درد شکایت کوي دا د وجود درد د سیلات د شکایت سره د بعد شرکی دا نهون کې راځي یا ورسته بیا په درد چې د قضا دی باندې چې د خپل ځای باندې وړي ورته ورچی یا نو شان ورچی او شاته دا ورته کې د ډاکټر صاحب د نظر واښ چې دا باندې چې عمومي خبره یو توسي او کې د سم یو دی.
ها ها یو دا پښتنه ده بل کومه پښتنه واستاسو
من کار از نای روز به تقریبا د یو نیم کال دی اوس دا په یو شي کې وبدې لري چې تاسو نیو به چې موږ ورکو دی یا غو نه چې دا به تاوان ونکړي، تاوان کوي اگر چې د ډاکټر صاحب نظر غواړي.
ښه، ډېره زیاته مننه. پروګرام اوره ډاکټر صاحب، حتماً څو شېبې وروسته درته ځواب درکوي. کور دی آباد. مننه. ښه ډاکټر صاحب، د مخه تر دې چې تاسو د باوري پوښتنو ته ځواب ووایئ، همدغه زما مخکنۍ پوښتنه که ځواب کوي بیا به راشو د باوري صاحب پوښتنو ته.
نو په ژمی کې یعنې څنګه دغه واقعیت زیاتېږي؟
نه نه، که ستاسو په یادې ما تاسو نه دا پوښتنه وکړله چې په افغانستان کې ډېره معمول ده چې په ژمي کې لکه څنګه چې تاسو توضیح کړه، د مخه دغه د ریزشونه او بیا د ستوني ناروغۍ ډېرې زیاتې دي، بیا خلک په خپل زرزي دواخانو ته دواګانې اخلي، ماشومانو ته یې ورکوي. تاسو د یو ډاکټر په توګه څنګه توصیه کوئ خلکو ته چې دغه کار څومره سم دی؟
درسته ده. نو که چیرته موږ طبیعي داسې مجموع کې موږ دواخانو درملتونو ته مراجعه کړې، په ترکیب دې دوا کې شربت شته، پچکاریان شته دي، ټابلیټونه شته دي، کپسولونه شته دي، دا یې څه لپاره په دې شکل سره جوړ شوي دي؟ دا په دو خاطر باندې چې هغه نظر په نو د ناروغۍ او نظر په سنسال مریض چې کوم نو دوا ته ضرورت لري. مثلا یو څوک ته د خولې لارې دوا نشي اخیستی، یغه ته ضرورت ده چې باید د پچکاري لارې ورته دوا تزریق شي. مثلا یو څوک عمر ډیر کم ده، هغه ټابلیټ نشي خوړی، کپسول نشي خوړی، نو دوا به په شکل د شربت تیار شوی ده چې هغه ته ورکړل شي. نو دغه موږ زیاتره وطنوال مخکل دی نسې دغه خپل ناروغ دوی مربوطه متخصصینو ته یوسي، دوی دواخانو ته مراجعه کوي او یو هم د خپل سره دواګانې ورته ورکوي. کله کله داسې پیښې ناوړه پیښې اته موږ درملتون ته انتقال شوی دي، مثلا ماشوم عمر د 2 کلو ده، د ته درملتون کې ټابلیټونه ورکړي دي، لنډغه تاسو ورته ورکه ماشوم جوړی گیل دي سره، بیا د مور هغه ټابلیټ د ماشوم په خولي کې ګدی او د ګوتې په واسطه باندې فشار ورکړي، چې هغه په زور باندې په استلا په ماشوم باندې وخوري، درالې چې هغه توانایي دي نه لري چې هغه تیر کی. نو لنډغه کله کله د سپیکي لنډغه ټابلیټ اوانل کې ته داخليږي او اته وایسته اني مرګومیر کیږي ماشومانش کا.
ډیره زیاته مننه
په خاطر باندې.
بله، او بخښه تاسو نه ډیره زیاته مننه. تاسو د پروګرام د سرنم ډیره خبري وکړلې او تاسو ډیر زیات زحمت ویستو د باوري سي پختنم لا پاتې ده. او ریډون کتابو هم چې ډاکټر سیب نورالحق یوسف زیرا غي ستړي مشي پروګرام ته، باوري سي تاسو به 2 دقیقې دمه شي رو سبب یا دغه د باوري پختنو ته چله هلمند نه ټلیفون کړو جواب ورکي. دغه ځکه په ډاکټر سیب یوسف زی نظر هم غوړو. ډاکټر سیب یوسف زی، د مخه ډاکټر سیب شریف په دې خبري کولې چې دغه په خپل سره د واغانې په تیر د ستوني د درد لپاره چې ډاکټر سیب ویلې دغه د دواګانو ناوړه تاثیرات ویلې، او ویلې چې هر دوا په خپل طریقه جوړه شوې ده، مثلا ګولۍ وړو کې ماشوم ته نور کول کیږي، خو ځینو زینو کې غیر فنی خلک دغه کار کوي چې په خپل سره ورکی. تاسو دی یو ډاکټر په توګه کسام چې ډاکټر سیب شریف تر یو حد د موضوع توسي کړل چې ناوړه اغیزې لري، مثلا کمه ناوړه اغیزې یو خو دی ویلې چې ممکنه ده د ګولۍ ورکی د تنفسي سیستم ته داخله شي او د حتی د مرګ سبب شي، نور څه ناوړه اغیزې لري چې تاسو پاغي باندې اوریدونکو ته معلومات ورکړي؟
اول تاسو محترم اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. ما وبخی چې اصلا ما ډیر کوشش کوم چې په خپل وخت راورسېږم، ولی په کابل کې تاسو ته معلومه ده چې لارې لږ څه بندې دي.
تاسو د دې لارې نه د معلوماتو ورکړو خلکو ته.
دا د لارې بندوالی باعث شو چې زه لږ ناوخته راورسېږم.
بیا هم خرغلې کوم بعد ډاکټر.
په هر صورت مننه، تشکر. از ما په دغه لار ما ستاسو رادیو اوریده، په هغه کې دغه د په اول قدم کې هغه سوال غواړم چې ځواب کوم چې علت د مرګ په ماشومانو کې کوم شیان دي؟ داسې عمده په افغانستان کې همدغسې چې په نور وروسته پاتې ممالکو کې د مرګ عمر لوی عامل چې دی هغه دغه میکروبي ناروغۍ دي، چې په هغه کې مثلا په اوړي کې اکثرا اسهالات دي چې د مریضانو د مرګ عمر سبب کیږي، په ژمي کې سینه بغل د خوارځواکي ده، ملاریا ده، توبرکلوز ده، شری ده، تقریبا لس دسی ناروغی دی چې منګ ورته ټین ټاپ ډیزیز وای چې لس مرزونه دی چې د په ډیر عمده امراضو کې راځي چې مرګ میر سبب کیږي. خو په دې وروستي وختونو کې تقریبا په دې دوه درې کلونو کې لوی عامل د انتونی ناروغی تر څنګ څنګ ترافیکی حادثات سوځیدنې او همدارنګ لبام راولیدل او د ماشومان اکسیډنټونه په مجموع کې دغه هم تقریبا د تلفاتو په څلورم او پنځم علت کې راځي. البته د کابل په ښار کې نه د ټول مملکت په سطحه. هغه اول علت چې د احسالات دی دوم سینه بغل دریم خوارزواکی دم پمدغه ترتیب ملاریا ده د مننجیت واقعات زیاد دی میکروبی چې موږ ورته سپتیسیمیا وایو کله چې د ماشوم وینه د هر کبله میکروبی شو شي او بلاخره شرای دی او واقعات بعضی واقعات حتی د تیتانوس شته دی. خو دا البته افغانستان شمول نه دی، دا د کابل په سطح منګ وایو چې از منګ په شفخانه کې علت مرګ جوړی.
ډیر زیاته مننه ډاکټر سیب یوسف زی. وروسته به بیا په ځانګړي توګه دغه د سینو بغل په باره کې وایي چې خلک څنګه خپل ماشومان وساتي، یا دغه د سینې کلک تړل چې په اګه یې مچولي یو سنور مواد سره او بیا د پلاستیکي کلکې خي او د سینې د ماشومان تړلې. وروسته به خبرې کوو دی باندې ډاکټر سیب یوسف زی چې تاسو ستړي راغلي. ډاکټر سیب باوري نه، ډاکټر سیب شریف د زمونږ اوریدونکو باوري به منتظر په هلمند کې چې دا دوه پښتنې وکړلې چې ویل د ماشومان د غوګنه چې کله زویر ازینو بیا خلک پکې غوړی اچي او یا مثلا د وا وخت سمو د خشي بیا د تکلیف پیدا کوي، په دې اړه تاسو نه معلومات وغوښتل.
بله وسب پاول قدم کې باوري سپت ز ارز کومه چې د غوګ درد ماشومان او شکه نسبت لویانو ته زیات دل کیږي او ولات هم د حکومت نلکه سره متوسط وګنه دي سپګمو شاته راغړي دغه نلکه په ماشومان کې یو لاند ده بل امسات دي پزي واقع ده او بل قطر زیاته. نو هر میکروب سه پوستونی کې یا پوزي کې یا پسنی قسمت تنفسي طرق کې جای ونیسي اولین جای چې ماشوم مصابوي هغه وګ ده. ځینې میندې چې هغه خپلو ماشومانو ته ډېر متوجه کله چې ماشوم ناراحته سو سر خوځونه یې شروع کړه شیدې درو درستې نه شوې روبدی او که لږ زره عمر یې زیات وي کله چې خپل لاسونه غوږ ته وروړي په دې حالت کې اتا کله کله داسې شین بخوند غوندې سال ماشوم ته پیدا شي داسې حالاتو کې به دوی ډېر ژر مربوطه متخصصینو ته خپل ماشوم انتقالوي او دغه مرحله داسې ډیر په سادهګی سره قابل دی تداوی ده او مشکل دی غوږ دی درد دی ماشوم رفکیږي. اما ځینې میندې کله چې ماشوم ناراحت شو اوس پرستمول که تابلیت وي او که شربت وي ډېره یو عامه دوا ګرځېدلې د سیار کور کې لکه چاکلیټ او شیرینی چې موجود وي دغه دوا هم ورته دسترسی لري. کله چې ماشوم ناراحت شو یو قاشق پرستمول خولې کې ورته ورکي دغه درد کمبود پیدا کوي له دغه شربت سره. ولی هغه کومه ناروغي او میکروبي حالت چې د پغوا کې موجود هغه ورو ورو پیشرفت کوي. نو کله کله دې مرحله ته رسیږي چې پرده د غوږ سری شي بیا له مجرا د غوږ نه خیرې یا چرک بیرون ته راوځي. دغه وخت کې میندې ورته متوجه کیږي چې ولادې ما ماشوم د غوږ تکلیف لري او له بده مرغه دغه مرحله د پرده د غوږ سری شوې ده او خیرې بیرون راوتی ده. نو د باوري سب قصه هم تقریبا په اندې شکل سره وسی د ماشوم د غوږ نه خیرې راځي. نو د په اغلب ګومان سره د غوږ پرده سری وي او دغه خیرې سل غوږ نه راوځي علت اندغه شي. نو ښه خبر به دا وي چې بلې مېرمن
دغه حالاتو کې چې د غوږ پرده سوري شو کنه لکه د تاسو سوین به دغه پرده چې سوري شي د پرده به بیرته جوړېدې شي امکانات شته کنه کون پاتې شي؟
بلې په ماشومانو کې نه خپل پرده د غوږ د انسانانو تقریبا 40% پښنوي کې رول لري. یعنی که چیرته پرده د غوږ سری شي یو شخص باقیمانده چینل د شنوي نارمل وسی هغه شخص 80% اوري بلکې 40% تناقص شنوي پیدا کړی وي. نو د ځینې وطنوال دی موږ د څه فکر کوي چې کله پرده د غوږ سری شو نو هغه مطلق کون شو، در حالی چې دا رقم نه ده. په هر صورت په ماشومانو کې ډیر ژر قبل علاج دسې هغه کوم سوری سي په پردې دغه کې ایجاد شوی دغه برته ترمیمیږي، مګر شرط دا ده چې هغه زمينه ورته مساعده شي. هغه څرقم ده د ماشومانو خارجي مجرا د غوږ دوی په باید له رطوبت نه وساتي، یعنی اوبه یې غوږ ته ور ننوځي، او کله چې رزش یا د ستوني درد پیدا کوي نو ډېر ژر یې باید د غوږ پوزې او ستوني د متخصص سره باید مشوره وکړو.
ښه ډاکټر صاحب،
بله مسله تاسو مطرح کړه که وخت وي هغه هم زه
نه نه دا مسله چیرته خلاصه ده ډاکټر صاحب؟ دا مسله له خلاصه نه ده.
ولې
ما غوښتل دا درنه پوښتنه وکړم چې لکه همدې اورېدو چې ویلې دا د غوږ د درد لپاره اکثرا د ماشومانو په غوږونو کې میندې خپل شوده اچوي یا هم غوړي اچوي، په دې اکله ستاسو نظر غواړم. لږ وروسته یو ټلیفون لرو. بلې مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده، خبرې وکړئ لطفا. بلې مهرباني، ازادي راډیو ده. زه ستاسو
آواز السلام علیکم. تاسو ډاکټر صاحب دواړو ډاکټرانو ته ډېر ډېر سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
پښتنه مې دا دی چې د ستاسو د موضوع نه یو څه نه څه مختلف هم دی. بیا دغه ډاکټرانو ته یو عرض وړاندې کوم چې زه پخپله د زړه تکلیف نه لرم چې ډېر مثلا متاثره کېږم زر او سو مې بندېږي که نه په ځینې حالات کې. نو که ډاکټر صاحب ما ته په دې کې لږ څه تبصره وکړي.
ډاکټر صاحب یوسف صاحب، تاسو دوی نه څه پوښتنه لرئ چې بیا وروسته د پروګرام په پای کې ورته توصیه وکړي؟
اول دا غرور اول ویل چې زه متاثر کیږم، او بیا ویل چې زه ډیر زړه ستړی کیږم. د زړه تکلیف څه تکلیف لري؟ یو خو زر ستړی کیږي، بل کوم درد د چپ خوا ته چې شی لري نه لري، فشار کنټرول شوی، فشار جګ دی، ټیټ دی، د خپو پړسوب چې شی لري کنه لري،
او بل چا ورته څه ویل؟
ډاکټر صاحب نه زه تا خبره کمه دی د چپ خوا ته راته داسې کم غوندې درد هم لرم، او فشار مې کله لوړ وي کله ټیټ وي، بس دغسې حالت را باندې راځي. کله وارې مې بالکل دماغ مې ډېر خراب وي داسې، په بل حالت کې مې داسې زړه تکلیف خفګان ډېره باندې راځي.
د څومره عمر یې تاسو؟
تقریبا 22 کلن یم.
دا د ډاکټر صاحب 22 کلن دی.
خاډیر خدا ورور دې ته د رادیو لاله واوري زورته
مننه مننه تاسو نه کوم آباد. ډاکټر صاحب یوسف زیب روسته د موضوع باندې خبرې کوي ځکه چې اصلي موضوع پاتې نشي. ښه ډاکټر صاحب شریف، د مخه پام دی باندې خبرې وی چې د څومره دغه ډاکټر توګه. بله
بله، تاسو ډیر ښه مسله مطرح کړم. د مخکینی خبرو په ارتباط باندې کله یو څوک خصوصا ماشومانو کله د غوږ درد منځته راغی، دلته میندې هڅه یې دی کوي چې ماشوم آرامه شي، ژړای آرامه شي. نو دلته هغه کورني تباوتونه ورته شروع کیږي چې هغه په اول قدم کې لکه تاسو سې مطرح کړل، ژیړ غوړي ورته ګرموي، مجرا د غوږ ته ورڅ څه یا شدې څه څوي. اته داسې وقات موږ لیدلی دي چې سیماب اخیستل شوی دی، هغه مجرا د غوږ ته چل سي، هغه خپله یو ډېره توکسیک ماده ده. دا ټول هغه موارد دي چې نه تنها مرض تداوي کوي بلکې د هغه په شدت کې هم ډېره زیاته ونډه اخلي. په دې معنا چې درد مریض، مشکلات مریض نه کمیږي، بلکې هغه ټایم چې باید خپل وخت کې د ماشوم مربوطه متخصصینو ته انتقال سي، په هغه کې ځنډ راولي، او هغه مرحلې ته داخلوي کله چې پرده د غوږ سری شي او خیری تولید شي.
ښه، نو په هر صورت تاسو د یو ډاکټر په توګه دا نه توصیه کوئ. ښه ډاکټر صاحب یوسف زه دغه اورېدونکي یو بله پوښتنه هم وکړله. ده وویلې چې ورور لرم یو نیم کلن دی، وایي چې ډېرې زیاتې اوبه څښي، یعنی هغه نارمل عادي اوبه چې دوی توقع کوي چې باید د ماشومې وڅښي، وایي د هغې نه ډېرې زیاتې اوبه څښي، وایي چې دا خو به کومه ناروغي چې شی نه یې پوښتنه لري.
دغه د اوبو ډیر چکل تقریبا په بعضی ناروغیو کې شته، چې هغه مثلا د شکرې ناروغي ده. خو په دې کې بیا د اوبو د چکلو تر څنګ ماشوم ډیر وږی کیږي، او همدارنګه دغه متیازې هم ډیرې وي. چې درې موږ ورته سپایه وایو چې درې ډیر مهمه پوینټونه لري چې په هغه کې ډیر اوبه چکل، ډیر ډوډۍ خوړل او ډیر امتیاز یې کول دي. او بل دا ده چې مونږ یو بل بیمزه ډیابت یا بیمزه د شکرې مرض ورته وایي چې هغه په هغه کې هم ماشوم ادرار هم زیات دی، د اوبو څښل هم زیات دي. خو دا ډیره مهمه ده چې د دغې ناروغ معاینات باید مکمل وشي او یو متخصص بیرته د معاینات وګوري، د هغه نه وروسته ورته کیدای شي چې تشخیص وشي او توصیه ورته وشي.
یو پوښتنه ډاکټر صاحب د مخم و که کوم اوریدونکي ونه لرو نو هماغه باندې به خبرې وکړو چې په دغه ژمي کې د ماشومانو چې کله د سینې ناروغۍ پیدا کوي بیا نو کلکې ورته تړلې، لکه چې د دې پوښتنې ځواب همیشه زندگی. یو بل اوریدونکي ته ورکوم بیا براسن ډاکټر صاحب یوسف صاحب دې خبرې وکړي. بلې مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده، خبرې وکړئ لطفا.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
سلام.
وعلیکم السلام، مهرباني.
حتماً
دکتر صاحب یوسف صاحب بر شما جواب میده. تشکر از تلفنتان. شما بشنوین دکتر صاحب یوسف صاحب اول جواب شما را خواهد دادن برزی که آماده هستن. مهربانی کنین دکتر صاحب یوسف صاحب.
به ارتباط فرموده برادر باید عرض بکنم که فکر میکنم که از صحت طفل یک آدم که هیچ کار دیگه ضرور نخواد بود و در بخش طبابت برزی که ما یک مریض معاینه بکنیم سه پوینت بسیار مهم پیش ماست. یکی است که تاریخچه میگیم که نمی چیزی میشه که بگویم که یک کسی بر ما نشته کنه، و دومش معاینات فیزیکی است که ما عملا خود مریض میبینیم. همین تاریخچه ما را وادار میسازه و بر ما نشان میده که مریض در کجای خود تکلیف داره. بعد از او ما با میریم و اونمو قسمت مریض خود معاینه میکنیم یا مریض عمومی معاینه میکنیم تا بر علاوه که چیزی را که والدین متوجه شده کدام گپای دیگه نو ما هم پیدا بکنیم. و قدم دیگه شیست که حال فعلا شما میفهمین که طبابت عصری شده و بدون لابراتوار بدون معاینات متممه وضع کردن تشخیص بسیار مشکل خواهد بود. ولی اگر پس بیایم بری که ما مشکل داریم و مریض ما اتو مریض شدید نیست، مثلا ایسال است و ما میگیم که ایسال چه قسم است و که دکتر سب تماس میگیریم و دکتر سب از رای دور بر ما هدایت میده که مثلا اینی دوار بگیری و وارس بگی و مایات اضافه بتین و اگر تکلیفش زیاد شد پس بیارش. یا همونطور شما که گفتین عادی یک ریزش است، واقعا ریزش است و در پولیش چیزی دیگه نداره، میشه که ما مشوره بکنیم، ولی به خاطر از اینکه درست تشخیص شوه و درست تداوی شوه باید مریض برای دکتر برده شوه تا برعلاوه تاریخچه که شما برش گفتین دکتر چانس زیر پیدا کنه که مریض خودش معاینه بکنه و اگر ضرورت احساس کرد بر معاینات متممه بره و معایناتش تکمیل کنه، باز تشخیصش مکمل شوه، باز برش دوای لازم تجویز شوه تا مریض بخیر خوب شوه.
تشکر دکتر سیب یوسف زای. متاسفانه فرصت کم داریم که به پرسشی که قبلا مطرح شد که اگر طفل سینه و بغل داره چیگونه باید از او مواظبت شود خانه، در این مورد بخش دوم برنامه دکتر سیب یوسف زای صحبت میکنه. ساعت 3 بجه